دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې سهار نه او په کابل کې اتنیم بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومې کې زپام ساحل درته په کې هر کلی ون اوریدونکو. په دې خبرونه کې د سیمې په اړه د ځینو رپورټونو تر څنګ له تاسو څخه ستاسو د سیمو او د کلیو او بانډو او د چم گاوند مهم خبرونه او تازه خبرونه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکل دي. وروسته به په ټلیفون، وایبر او سکایپ هم را سره رابطه کولای شئ. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. په کراچۍ کې د قومي اسمبلی د څوکۍ لپاره د پرونیو انتخاباتو پر مهال په نښتو کې یو کس وژل شوی او دولس ژوبل دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د تیلو بیو زیاتېدو پر ضد د اتوار پر ورځ د پراخو مظاهرو اعلان کړی دی او کیف ته د ورغلیو څلورو اروپایي هیوادونو مشرانو ویلي اروپایي ټولنه د ورګډېدو لپاره د اوکراین د نوماندۍ ملاتړ کوي. بشپړ خبرونه. په کراچۍ کې د قومي اسمبلی د 240مې حلقې د زمینی انتخاباتو پر مهال د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د پلویانو ترمنځ په نښتو کې یو کس وژل شوی او دولس ژوبل دي. پولیسو بېګا رسنیو ته ویل چې په ژوبلو کې د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی او د پاک سرزمین ګوند سیاستوال افتخار عالم هم شامل دی. د کراچۍ د جنا روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول بېګا رسنیو ته ویل د یو کس مړی وروړل شوی او ژوبل کسان په مرمیو لګېدلی دي چې درملنه یې روانه ده. هلته د سند اعلی وزیر مراد علي شاه پولیسو ته امر کړی دی چې په تاوتریخوالي کې د ککړو کسانو ضد کار روایي وکړي. په عین وخت کې د کراچۍ انتخاباتي کمیشنر سید ندیم حیدر ویلي دي چې د پرونیو انتخاباتو له نارسمي او غیر حتمي نتیجو سره سم د قومي اسمبلی څوکۍ د متحده قومي موومنټ پاکستان نوماند ګټلې ده.
محمد ابو بکر صاحب د ایم کیو ایم محمد ابو بکر لس زرا شپک سوا او دریتیا وټونه اخستی او کامیاب شوی او د ټیل پی شهزاد شهباز لس زرا شپک سوا او اتل سټونه اخستی او په دویم نمبر راغلی.
خود تحریک لبیک پاکستان مشر صاد حسین رضوی بیگا په کراچۍ کې د خبری غونډې پر مهال تور پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلي شوی ځکه یې نتیجه نه مني. د کراچۍ د کورنګي حلقې د قومي اسمبلی څوکۍ د روان کال په اپریل کې د متحده قومي موومنټ د سیاستوال اقبال محمد علي خان د مړینې له وجې خالی شوی و. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د تیلو د بیو زیاتېدو پر ضد د جون پر 19مه د پراخو احتجاجونو اعلان کړی دی. نوموړي بیګا ماخوستن پر خپل رسمي ټویټر په ویډیوي بیان کې ویلي دي چې د تیلو په نرخونو کې د لوی زیاتوالی به د ټولنې د ټولو طبقو په ځانګړي ډول مزدورانو، بزګرانو او تنخواه اخیستونکو لپاره د سختو مشکلاتو لامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جون پر 15مه د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې په دریم ځل د تیلو بیه لوړې کړې. له دې سره په هغه هیواد کې د یو لیټر پټرولو بیه شاوخوا 204 د ډیزلو نرخ څخه د پاسه 203 او د خاورو تیلو بیه 211 ته رسیدلې ده. عمران خان په خپله وینا کې زیاته کړه چې دومره زیاته ګرانی په پاکستان کې د ده په وینا هیڅ کله نه وراغلی ځکه اړینه ده چې پر ضد یې د ده په وینا سوله ییز احتجاج وشي. د پاکستان ائتلافي حکومت د عمران خان د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دی ویلي خو وزیر اعظم شهباز شریف پرون د تیلو بیو تر لوړېدو وروسته پر ټویټر په بیان کې ویلي ول چې د ولس له مشکلاتو خبر دی او له دې پرته یې بله لاره نه لرله ځکه چې د تحریک انصاف حکومت د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پور موافقه کړې وه. IMF تیر کال تر هغې وروسته پاکستان ته د 6 ارب ډالرو د 3 کلن پور د قسط ورکړه ودروله چې هغه هیواد یې د شرطونو په پوره کولو کې پاتې راغی. د پیسو نړیوال صندوق پر اسلام آباد ټینګار کړی چې پر تیلو او انرژۍ د رعایت ختم کړي. د مالي چارو وزیر مفتاح اسماعیل وایي د تیلو د بیو لوړولو پرېکړه یې د IMF د پور پروګرام بحالۍ لپاره کړې ده. د قبایلی سیمو سیاسي مشرانو او فعالانو ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا د ورګړېدو پر وخت د شویو ژمنو پوره کېدو لپاره تحریک پیلوي. دوی پرون د پېښور د خبریالانو په مرکز کې د جرګې پر مهال وویل چې د پرمختیا او ځایي خلکو ته د کار موقعو برابرولو په ګډون د ټولو غوښتنو تر پوره کېدو پورې به هلو ځلو ته دوام ورکوي. تر جرګې وروسته د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل اپریدي مشال راډیو ته ویل په قومي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د څوکیو شمیر کمېدو مخالفت کوي او دا چې اوس مهال د صوبې صوبائی اسمبلی لپاره رواني حلقه بندي هم ورته د منلو وړ نه دي. د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف سیاستوال او د صوبائی اسمبلی غړی محمد شفیق پریدی وای د جرګي او شمیر غوښتنې سمې دي او دوی هم په قامي اسمبلی کې د قبایلو د څوکیو د کمولو مخالفت کوي. د ویل د قامي او صوبائی اسمبلی او څوکیو د سم شمیر لپاره تازه سرشمیرنه اړینه ده چې پته ولګيږي چې د قبایلي ضلعو اصلي آبادی څومره ده. هلته انتخاباتي کمیشن د مې پر یو درشمه د نویو حلقه بندۍ او نوملړ خپرولو پر مهال ویلي ول چې د جولای له لومړۍ نیټې څخه د هغې میاشتې تر پای پورې د اعتراضونو اورېدنه کوي او بیا به په اگست کې وروستی فهرست خپروي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلنسکی سره تر لیدو وروسته ویلي دي چې د هغو څلورو اروپایي هیوادونو مشران چې پرون کیف ته تللي ول په اروپایي ټولنې د ورګړېدو لپاره د هغه هیواد د سمدستي نوماندۍ ملاتړ کوي. مکرون پرون په کیف کې له زیلنسکی او د جرمنی، ایټالیا او رومانیا له مشرانو سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې فرانسه به اوکراین ته د وسلو د لیږد بهیر چټک کړي چې د هغه هیواد ځواکونه د روسیې یرغل پر وړاندې خپله دفاع وکړي شي. نوموړي ویل په وسلو به په ټرک پورې نښتې شپږ قوي راکټ ویشتونکي توپونه هم شامل وي او زیاته کړه چې اروپایي مشران هر هغه څه کوي چې اوکراین په یوازې ځان د خپل برخلیک فیصله وکړي شي. مکرون پرون د جرمني له وزیر اعظم اولاف شولتس، ایتالوي وزیر اعظم ماریو دراغي او رومانیایي ولسمشر کلاوس یوهانس سره یو ځای اوکراین ته تللی و. زیلنسکی له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې هیواد ته د بهیر په لنډولو غړیتوب ورکړي. نوموړي ویلي چې دا کار به بې لپاره ونی د روسیې یرغل ته د قوي جواب معنا ولري. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې مشران د جون پر 23 او 24 په برسلز کې پر دې موضوع بحث وکړي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
دا مشال رادیو د اوسموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز په مشال رادیو ټکای کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سټور څخه ډاونلوډ کولای شئ. او اوس مرجو لومړی رپورټ ته. په کراچۍ کې پرون د قامي اسمبلی د 240مې حلقې پر څوکۍ د زمینی انتخاباتو پر مهال د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ډلو ترمنځ په نښتو کې یو کس وژل شوی او 12 شوبل دي. پولیس وایي په ژوبلو کې د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی او د پاک سرزمین ګوند سیاستوال افتخار عالم هم شامل دی. د سندالا وزیر مراد علی شاه د پولیسو مشر ته امر کړی دی چې د تاوتریخوالي په پیښو کې د ککړو کسانو ضد کاروایی وکړي. هلته نارسمي او غیر حتمی نتیجې ښیي چې د متحده قامي موومنټ پاکستان نوماند د قامي اسمبلی څوکۍ ګټلې ده. خو د تحریک لبیک پاکستان مشر بیگا په خبري غونډه کې تور پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلي شوې او نتیجې نه مني. تفصیل د نیاز علی په رپورت کې.
د کراچی په کورنګي سیمه کې د قامي اسمبلی ان او 240 په څوکۍ د زمینی انتخاباتو لپاره د جون په 14 نیټه اوټونه واچولې شو. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه متحد قومي مومنټ د څوکۍ په 15 اوټونو کامیابی ترلاسه کړې ده. د سن صوبایي الیکشن کمیشن ندیم حیدر بیگا د جون په 14 د شپې خبریالانو سره په خبرو کې وویل
محمد ابوبکر صاحب متحد قومي مومنټ پاکستان کې
دی وایي چې د ایم کیو ایم محمد ابوبکر لس زرا شپک سوا او دریت یا اوټونه اخستی او کامیاب شوی او د ټیل پی شهزاد شهباز لس زرا شپک سوا او اتل سټونه اخستی او په دویم نمبر راغلی. د قومي اسمبلی د دې څوکۍ لپاره 15 امیدوارانو برخه اخستی. په زمینی ټاکنو کې د سیمې یوازې 8.32% خلکو خپل ووټ کارولی دی. بلخوا بیا د تحریک لبیک مشر سعد رضوی بیگا د شپې په کراچۍ کې یو خبری غونډه وکړه او ویل چې موږ دا نتیجه نه منو، اوټونه دې سر دوباره وشمیرلې شي. موږ په دې څوکۍ ګټه ترلاسه کړې وه خو زموږ سره غلطي شوي. د ټاکنو په مهال د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو او پلویانو ترمنځ وخت په وخت په انخطو کې یو تن وجلې شوی او 12 نور ټپیان شوي دي. په انخطو کې د سیاسي ګوندونو پلویانو وسله هم کارولې. د جنا روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول د دې خبرې پخله کړې چې وجلې شوې سیف الدین کلیم د لانډي سیمه څخه جنا روغتون ته په مړ حالت کې راوړې شوې وو چې په سری ګولې لګېدلې وي. هغه زیاته کړې چې دولس ټپیان هم روغتون ته راوړې شوې وو چې د بدن په بیالا بیالو برخو یې مرمۍ یا ګولې لګېدلې دي. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې د سنې سملۍ پخوانی غړی او د پی ایس پی مرکزي مخکښ افتخار علم هم په دغه نښتو کې په ډزو ټپي شوی چې بیا د کراچۍ یو شخصي لیاقت روغتون ته وړې شوی او اوس هم د درملنې لاندې دی. بلخوا د سن وزیر اعلی مراد علي شاه بیا د دغه پیښو نوټس اخیستی او د پولیسو مشر غلام نبی میمن څخه راپور غوښتی او د پولیسو مشر ته هدایت ورکړی چې چا ته اجازه ورنه کړي چې قانون په خپل لاس کې واخلي او هر څوک چې د ټاکنو په وخت ګډوډي راولي باید زر تر زره ونیول شي. د پاک سرزمین ګوند مرستیال مشر انیس قایم خانی د خبریالانو سره په خبرو کې دا وکړي چې د زمینی ټاکنو په مهال د ګوند په مشرانو، پلویانو او په دفترونو یې بریدونه شوي دي. د دوی یو کارکوونکی وجلې شوی دی. دی وایي چې زمونږ څومره هم تپیان شوي پلویان دي، زمونږ یو کارکون په ډزو وجلې شوی، موږ به د دوی قاتلان ونه بخو. د قاتلانو او د کارکوونکو په ضد په تشدد کې د ککړو کسانو په ضد به د ترهګرۍ مقدمه درج کوو. بلخوا تحریک لبیک پاکستان په پی ایس پی د ډزو تھور لګولې او ویلې دي چې پی ایس پی د دوی یو شمیر کارکوونکي په ډزو ټپیان کړي دي. په کراچۍ کې د دې ټاکنو په اړه د پاکستان تحریک انصاف د سن مشر علي حیدر زیدی په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د ان 240 کې تشدد دیدل د افسوس خبره ده. یو ځل بیا قانون نافذ کوونکي ادارې په پرامنه انتخاباتو کې ناکامه شوي او الیکشن کمیشن یو ځل بیا خپل نااهلي ښکاره کړي. یاد حلقه ان 240 دغه څوکۍ د ایم کیو ایم پاکستان سره تعلق لرونکي اقبال محمد علي خان په مړینه خالی شوی وه او اوس په دغه څوکۍ د ګټلو لپاره د 15 کاندیدانو ترمنځ مقابله وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه،
د مشال راډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 1 بجا،
تان دهيله
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4 بجو.
د قبایلی سیمو سیاسي مشرانو او فعالانو پروند په خبر د خبريالانو په مرکز کې وجرګه وکړه چې پکې په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګړېدو وروسته پر ستونزو خبري وکړي. د جرګې یو ګډونوال او د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل افریدی مشال راډیو ته ویل، څلور کاله مخکې چې قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا ورګړېدې نو ورسره ژمنه شوې وه چې د قومي مالیاتي کمیشن له پیسو څخه به 3% قبایلی ضلعو ته ورکوي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. نوموړي ویل همداراز انتخاباتي کمیشن پریکړه کړې چې په قومي اسمبلی کې د قبایلو څوکۍ کمې کړي. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف یو سیاستوال وای، د جرګې یو شمیر غوښتنې سمې دي، خو د قومي مالیاتي کمیشن پر موضوع سیاست روان دی چې هغه ناسم کار دی. فرهاد شینواره تفصیل لري.
د جون په 14 نیټه په پیښور پرس کلب کې د ګرینډ قبایلی جرګې په نوم غونډې نه پس د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو په وخت چې ورسره کومې وعده شوې وي هغه پوره نه کړل شوې.
خبره دا شوې چې په هغه کې د 1000 ارب روپو په کې جلن شوې وو، نفسي وارد کې 3% هغه شوې وو، د کالجز یونیورسټو د میډیکل کالجونو او د سکولونو یو ان غټ نت ورک هغه 40,000 نوکرو اعلان شوی او پکې او د سډیر خبرې وی چې د غیسه په علاقې کې یو نوې دور شروع کده او تر کې یو نوې غزب به کده د انزمام چې کم خم خو هغه مونږ لر سرګند نشولو او د سر تجهیز کمیټې کې د خبرې اعلان شوی او جی قبایلو نه مراعات اخلو نه بلکې ورکو به، لہذا د مونږ نه خو یو د سنټ مراعات وغستل شو، د قومي اسمبلی سیټونو کې کمای وشول، باوجود د غې چې ته 10 سال ترانزیشن پیریډ او په 10 سال پورې به مونږ نه د مراعات نه کمیږي لکه خو د بدقسمت نه اغه هم کم کړو. نن په دا جرګه په دغ بنیاد ضرورت پیښ شول چې مونږ د غټولو خبرو بیا ملا تاړو کو یو نوی تحریک او داسې خبره آغاز کو چې دا کومه پر د حقوق مونږ ته نه ملو شي. سرتاجزګیز کمیټې په سفارښت باندې صحیح عمل درآمد نه وی شوی تر هغه پورې موږ د تحریک چلو لکه او د قومي سټونو کې هیڅ قسمه کمی نه منو. بل دای چې صوبایي حلقه بندي چې دی هغه بالکل په غیر فطري انداز باندې روان دي. د کومونا تقسیم دوتا ځن نه ورکو لکه
په خبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي سملي غړي محمد شفیق پردی وویل چې د دغه قبایلی جرګې ځنې غوښتنې جایز دي چې د قومي سملي سټونه زیاتول غواړي او صوبایي حلقه بندیونه غلطۍ وستل غواړي، خو په ان اف سی ایوارډ او فاټا انضمام باندې سیاست کوي او دې سره اتفاق نه لري، ځکه د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډې دو سره با قبایلی ولسته ډېرې ګټې ورسي.
ضروري خبره خو بنیادی دا ده چې اول مردم شماري وشي، ځکه چې د قبایلو آبادی ډېره زیاته شوې ده، نو بیا کېدای شي چې دغه مسائل چې کم لکه د خیبر دپاره یو قومي اسمبلی ممبر انتخاب دی چې دا دوه شي، او دې سره سره چې کمی صوبایي حلقه بندې شوې دي هغه کې ډېرې غلطیانې دي، نو په دې کې اعتراضات به جمع کیږي. الیکشن کمیشن ټیم ورکړې دي، هغه د پوره مشاورت وو، خو کمه چې د ان اف سی خبره کیږي په دې باندې صرف ټول سیاسي پارټي خپل سیاست کوي، په ان اف سی وارد باندې سیاست روان دی. بس دا صفه خبره ده چې په مرکز کې د دوی حکومت ته قبایل ډېر خوددار خلک دي، غیرتمند دي، مونږ د چانا په سوال پیسې نه غواړو، مونږ خپل حق غواړو چې په ان اف سی وارد کې د رغبه او د آبادی په لحاظ سره د 3% نه زمونږ شیر زیات کیږي، نو مونږ ته خپل شیر راکی.
د 25م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوې او د سره د پخواني فاټا د کمی اسمبلی 12 سیټونو شمیره شپږو ته راټیټه شوې او په سېنات کې 8 سیټونه ختم شوې، یعنی د پخواني فاټا د کمی اسمبلی 12 غړو به 8 سېنټران منتخب کول، خو اوس دا مخصوص کوټا نه لري. د خیبر پختونخوا حکومت په بیا بیا ویلي چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې نو قبایلی ضلعو ته نمائندګي ورکړي او دا مهال د دغو ضلعو نیغ په نیغه د ووټ په ذریعه منتخب شوي 14 غړي، 4 ښځینه غړي چې په مخصوصو نشستونو منتخب شوي، او یو تن په اقلیتي سیټ باندې نمائندګي کوي. قبایلی ضلعو ته د عدالت او پولیسو نظام غځولی او د پرمختیایي کارونو وعده به ورسره پوره کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د 2022 درويشتم مالی کال په بجټ کې د پرمختیايي چارو لپاره د 400 ارب روپیو بیلولو وړاندیز کړی دی، خو د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت په 13 کلونو کې په پرله پسې ډول خپل پرمختیايي بجټ پوره نه دی کارولی او د 2019 شلم مالی کال د پرمختیايي بودیجې شاوخوا نیمایي یې نه و لګولې. د دې څه وجوهات دي او د پرمختیايي بودیجې نه کارول څه اغېز لري؟ فرخنده اسد یې را ځوابوي.
د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختګ د محکمې د وروستي راپور لمخې په 2019 او 2020 مالی کال بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 319 ارب روپۍ مختص شوې وې، چې پکې 15 ارب روپۍ په بندوبستي ضلعو او 6 ارب روپۍ په قبایلي ضلعو کې لګول شوې دي، او په دغه کال نږدې 50% د ترقیاتي کارونو بجټ نه دی خرچ شوی. د سرکاري شمیرو تر بخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت په 15 کلونو کې پرله پسې خپل پرمختیايي بجټ په پوره ډول نه دی استعمال کړی. دا چې د حکومت نه بجټ ولې لابس شي یا خرچ نشي او د دې سب وجوهات کې دی شي پاړی د اقتصادي چارو په اکرام هوتی د جون په 14 مشال ریډیو ته وایي.
مطلب دا وی چې 50% کا لابس دی، نو دا یو هیستوریکل لابس دی، کنه مطلب دا ہے کہ دئی دا پیسے خرچ نہ کرے بجٹ دو قسم دے کنے یو ڈیولپمنٹ بجٹ کی یو ایکسپینڈیچر دا ڈیولپمنٹ بجٹ کا لیس شے دے وتے تے ترقی اسی کروں دی چھی منصوبے دے جوڑے چھی او پیسے واپس کرے حکومت تا او کا دا ایکسپینڈیچر یعنی اخراجات طرف تک بجٹ دی لگے مطلب ہے کہ محکموں جے پخپل جان بنے کے پیسے خرچ کولے اگے واپس کرے او اگے لیس شے یعنی تے اگے دی ہن لگولے
تے خیبر پختونخوا دے خزانے وزیر تیمور سلیم جگڑا د جون په 14 د بجټ وړاندې کول وروسته پر خپل فیسبوک پاڼه د بجټ مهم تفصيلات وړاندې کړل. د دغه تر مخه د سوبي ټول سالانه بجټ 1.2 اربع روپۍ دی چې پکې 400 اربع روپۍ د ترقیاتی کارونو بجټ مختص شوی.
400 اربع روپۍ سے زیادہ ڈیولپمنٹ بجٹ جس میں 375 اربع روپۍ فنڈڈ.
د پیپلز ګوند صوبائی اسمبلی غړی احمد کریم کندی د جون پر 14 مشال ریډیو توای د پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت نه زیاتره وخت ترقیاتی بجٹ لیپس شوی دی.
حکومت ناکامی اور گورننس ناکامیاں امید ہر پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ قتل غواڑی کی کم لکھے پیسے نہ دلے کے ذریعے وہ لینے خاص کر دا زمون کا بھائی اضلاع کی کم دے یہ پیسے ہو جاتے غواڑی بدی مطلب ما پل دا سال کے 20-25 اربع روپے اندر جاتے نشی لگا ہو رہے اللہ کم لے کنا دی میکانزم دی گورننس سسٹم حالت تمرا زیاد اثر انداز نہ دے یا تم اکثر ڈیولپمنٹ کی دا تھی شکایت کہ پروجیکٹ کی کم نے ماس کر دا تھی پروجیکٹ میں دی جے کر دا میں کر پرمیشن دا میں جائنٹ پروجیکٹ کی چتا لینڈ ایکوزیشن مسئلہ راشی مطلب سپوز خلق لگنا اور کئی یا لینڈ نہ اور کئی مطلب
د خیبر پختونخوا د 2020 مالی کال د بجټ د سرکاري شمیرو تر مخه په هغه کال د ترقیاتی کارونو بجټ 315 اربع روپۍ وو خو په دغه کې نږدې 50% بجټ استعمال نشو او دغه پیسې د 2020-2023 مالی کال بجټ کې ترقیاتی کارونو ته واوښتي. خو احمد کریم کونډه وایي چې هر کال د پټرول او نورو شانو قیمتونه لوړیږي نو د دغه سره د ترقیاتی پروژو لګښت هم زیاتیږي چې دغه سوبې ته په مجموعی توګه تاوان رسوي.
خبره دا ده چې کم تیزی سره انفلیشن روان دی، افراط زیات روان دی، یا د قیمتونو زیاتیږي. لکه د نن که 1 کیلومتر روډ فاست کو په تقریبا 50 ملیون کې جوړیږي، نو کېدای شي میاشت دوه پس هغه شی چې کم نه په 70 ملیون کې په 70 کې جوړیږي یا په 8 کروڑ کې جوړیږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختګ د حکومتي کمیټې مشر محمد شفیق وایي د ځینو وجوهاتو له وجې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت د پرمختیايي کارونو بجټ پوره خرچ نه کړی شو.
خبرم دا چې کم پروجیکټونه دی لکه اوس تیر کال مونږ کمه تخمینه لګولې وه په هغې کې څه میگا سکیمونه دي، هغې کې مختلف داسې رکاوټونه دي لکه اوس زمونږ یو ډیګری کالج دی په باره کې منظور شوی دی خو د هغه د پاره د ځمکې د حصول اوسه پورې په دې یو کال کې مونږ هغه کیس فاینل نه شو. دلته تاسو ته پته ده چې د لینډ ریفارم لا نه دي شوي، مونږ خو صرف بس زم شوي یو بعد په دودری کال کې مونږ ته ډېر ډیپارټمنټل درسې تکالیفو سره مخ شوي یو په معدنیاتو کې. اوس د مونږ د بجلی گریډ به زه تاته ووایم، زمونږ په حلقه کې درې د بجلی گریډونه منظور شوي دي خو د ځمکې نیګوسیشن روان دي چې لینډ ایکوزیشن نوي شوی تر هغې پورې ستا ایکسپینډیچر نه کېږي ځکه چې ټولو نه اول به ته ځمکه اخلي.
د 13 کلونو د سرکاري شمیرو له مخې تر ټولو زیات بجټ لیپس د قبایلي زلو په ترقیاتی کارونو کې مخې ته راغلي چې هلته د پرمختیايي کارونو لپاره اعلان کړل شوی بجټ پوره نه دی استعمال شوی. قبایلي سیمې د 2013 کال په مې میاشت کې په خیبر پختونخوا کې شامل شوی وي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
او ریډلې کتلې او لستلې شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وایي د صوبې د سیاسي ګوندونو او ډلو یو جرګه جوړوي چې له وفاق سره خبري وکړي او د صوبې د بجلی د ګټې څخه باندې 1.5 اربع روپۍ ورڅخه واخلي. نوموړي د جون پر 14 په پیښور کې ویل کدا پیسې په لاس ورشي نو د صوبې یو شمیر پرمختیايي پروژې به مکمل کړي. شنون کې وایي تحریک انصاف ګوند له 2013 زیږیز کال څخه روان کال تر اپریل په مرکز کې واکمن وو نو باید صوبائی حکومت ورڅخه هغه وخت د برېښنا د ګټې پیسې اخیستې وای. شانواز ترکزای معلومات را کوي.
د خیبر پختونخوا وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه وای وفاقي حکومت ته د بجلی بقای شوی روپی دوی ته ورکړي چې دوی ور باندې په صوبه کې ترقیاتي کارونه وکړي. سکل د خیبر پختونخوا حکومت له خوا وړاندې شوی بجټ د دستاویزونو کې دوی خودلی یو شپېته اربه او نوي کروڑ روپی وفاقي حکومت ته یوازې د بجلی د ګټې په لړ کې بقایا غانې دي. د جون په 14مه پیښور کې دیو پریس کانفرنس ته په خپل وینا کې تیمور سلیم جګړه زیاته کړي دوی کله هم د بجلی ترڅنګ په نورو عوامي منصوبو سیاست نه کوي بلکه غوښتلې دي د صوبې نورې سیاسي ډلې دي د دوی سره د بجلی د بقایي روپو اخیستو لپاره ملګرتیا وکړي.
خرڅوي د جون په شلمه 2000 کې هم تیمور سلیم جګړه ویلو لبه د مرغه وفاقي حکومت صوبي ته خپل د بجلی د ګټ بقایا پوره روپی نه ورکوي. جګړه ویلو د دوی د وفاقي حکومت سره خبره شوه هر میاشت ورته 3 ارب روپی د بقایا غانو قسط ورکوي خو داسې هم نه کیږي. البته چې میاشت کې ورته پیسې میلاو شوي خو بیا باندې شوي. د ایکسپریس ټریبیون د 2019 د اگست 14مه د یو خبر تر مخه وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا صوبي حکومت ته د بجلی د ګټي اویا ارب روپو کې اولنې قسط 25 ارب روپی په جون 2018 کې ورکړیو. د صوبي او وفاق ترمنځ معاهده کې ویل شو نور قسطونه به 15 ارب روپی ورکیږي خو په 2019 کې 15 ارب او 6 کروڑ روپی ورکړیوي. نن وختونه دغه بقایګانې د یو شپېتو ارب روپونه زیاتې پاتې وي. تیمور سلیم جګړه وای سیاسي ګوندونه دي د دوی سره د سیاست نه بالاتر د بجلی د ګټې په خستو کې مرسته وکي. نو آیا سیاسي ډلې به ورسره مرسته وکړي؟ صحافي او تجزیه کار طارق افق دغه پوښتنه د جون په 14مه داسې ځواب کړه.
نو دا مطالبه خو دغه په خپل ځای باندې بالکل پر حق ده. خو بل بیا سوال دی چې آیا په کوم سلور کال د دې حکومت په مرکز کې مو په صوبه کې مو نو دی دا مرکز سره چې کیندې خبره ولې نه کړې چې حالت عمران خان ځای خپل سیاسي صدا زمما چې کوم دی یو بیس کیمپ دی. نو بیا هغه صوبې د پاره چې کیندې سره دا زیاتې او غیر خپل منافنه ورکول یا غیر خپل حق نه ورکول نو دا مې زیاتې دی. د دې زیاتې چې کوم دی خطرې کې سره ما خیال دی چې معاملې چې کیندې خطرې کې سره اوچته کړو نو غالبا دا وو چې صوبې ته خپل حق ملو شي وي.
جګړه دغه پریس کانفرنس په دوران ویلي د تیر حکومتونو په شان به دوی هم د بجلی دغه بقایګانو د خستو د پاره د سیاسي ډلو یو جرګه راغواړي چې د وفاقي حکومت سره خبرې وکړي د بجلی د ګټې بقایګانې د ورته ورکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د پوز ویان جنرال بابر افتخار ترمنځ یو ځل بیا بیانونه تبادله شوې دي. عمران خان دا وکوي چې د وسنی ائتلافي حکومت ګوندونو د امریکا په وینا د اپریل پر 10مه د عدم اعتماد تحریک لاري لدندې ګوښه کړ خو هغه ګوندونو امریکا په بیا بیا دا تور رد کړی دی. عمران خان چې وزیر اعظم وو نو د مارچ په پای کې د ملي امنیت غونډه وربللې و چې پکې د پوز مشران هم شامل ول. نو موړه داوه کوي چې په هغه غونډه کې پوزي مشرانو هم د امریکایي سازش خبره منلې و خو پوز هغه محل سپیناوي کړو چې په غونډه کې داسې هیڅ خبره نه وشوي. تر یو وخت دا موضوع سړه و چې وس بیا ګرمه شوې ده. د پوز بیان د جنرال افتخار د جون پر 14مه د پاکستان اردو ژبه دنیا نیوز ټلویزیون ته وویل چې د ملي امنیت په غونډه کې پوزي مشرانو په ښکارا ویلي ول چې د عمران خان د حکومت پر ضد د امریکایي سازش هیڅ ثبوت نشته. خان تر دې یو ورځ وروسته په جواب کې وویل د پوز عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر په دې اړه فیصله نشي کولای بلکې دا کار د هیواد د مشر قاضي دی. خو پر هماغه ورځ جنرال افتخار بیا وویل چې هغه څرګندونې د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړې وي. عبدالحی کاکړ پر دې موضوع په اسلام آباد کې د خیبر نیوز ټلویزیون له مدیر حسن خان سره خبرې کړې دي او ورڅخه پوښتلی چې د تحریک انصاف د مشر او پوځي چارواکو ترمنځ د بیانونو دا تبادله ولې پیل شوه.
تاسو ته پته ده بیان شروع دا غی نه شو چې په خوانی وزیر داخله شیخ رشید چې کومه یو ټلویزیون انټرویو کې دا خبره وکړه ما خبره چې دا غوي ځړه کومه هغه تکرار کړه چې را کوم د نېشنل سکیورټي میټینګ شو په دا موبایل نه خاص چې کومه په دې حوالے سره نو په ریګي د سونا سرویسز چیپ شو یا د سکیورټي کوم نمائندګانو او وی په هغه ټیم کې د سره په دا شو چې را لکه کوم چې د حکومت بیانیه دا چې را یا دا سازش دی یا مداخلت دی په دې حواله سره. د دې نه پس بیا هم هغه ټلویزیون چې کوم دی رابطه کړې وه د پاکستان د فوج چې کوم ویان دی جنرال افتخار، هغه بیا هم هغه تکرار کړل چې یو وار بیا موږ دا خبره کوو چې زموږ د طرفه هیڅ قسمه داسې یو سرویس چیف هم په دې باندې دغه نه دی کړی. موږ انټلیجنس بیس چې کوم انفوټو هغه هم ورکړو او موږ دې حواله سره دا بیانیه د مداخلت دا بیانیه یا د سازش دا بیانیه چې کوم دی دې سره دا غلطه ده چې یاره دا ویل کېږي چې کنه یاره سرویس چیف یا ایئر فورس چیف یا نیول چیف یا آرمی چیف یا
سوال دا دی د فوج دا سی په وار وار باندې دی وضاحت کول خپل د پاکستان په سیاست کې د مداخلت په معنی خونه ده
زمان رائے اخل نوغا دا دا تیارے لکا فوج دا ویان دا طرح پا پا دے باندے دا سے بلانٹ راتلل چی کم دے ما پا خیال چی دے او ایٹ کلے ونو خب آوا چی لکا دے نوی کلے نو خب آوا لکے او ٹیم کی توستا بتا دا چی دا عمران خان حکومت راگے نو دا فوج دا ترجمان دا طرح پا یو خبر راگلے وا چی یارا ملک اکانومی چی کم دا پا غیر کی امپرومنٹ رازی شبا شریف حکومت راگے نو کتا سو تا یادی نو بیان ناگے چی یارا دا ڈالر قیمت چی کم دے آغا پخکتی دکتا دو باندے دے فوج لا یا د فوج ترجمان لا داسې قسمه بیانات نه دی ورکول پکار ځکه دا ډیفینیټلی په پولیټیکل ډومین کې دارځي په سیاسي
دې کې هم دې کې اسن خان سره پښتنه کوم چې فوج به ولی بار بار دې ته مجبور سي چې دې په یعنی کوم سیاسي چوکاټ ته پاغي کې یا په سیاسي چارو کې بیان ورکي.
پاکستان چې کوم عسکري قیادت ته نو هیستوریکلی په سیاست کې دی لا سوخنم کړی دی دا سپټه خبره نه ده دی وخت په وخت چې کوم دی لکه بلکې دا یو قسم خپل حق ګڼل دی چې یاره مونږ ډیر زیات پوهیږو او مونږ دا ملک هم سموي شو او مونږ ډیر ایجوکیټډ هم یو زمونږ ډیر ټریننګ هم شوی دی لکه کته اکانومي باندې دی په سکیورټي باندې دی فورن پالیسی کوم دی دا راغلی دی انټرنل سکیورټي کوم چې کوم دی دا کړی بلکې دې حد پورې چې پاس ادارو هغه مشري چې کوم دا هغه خپل یو قسم لږه ګڼل دی لکه نېشنل سکیورټي وګڼې داسې چې کوم
پاکستان کی مش په ماضی کې لیدلی چې کله هم نواز شریف یا بېنظیر بھٹو له اقتدار لړک سوی دی او پاغه کې دوی دا وایي چې موږ فوج لري کړی یو او بیا دا دوی د فوج یا د اسټابلیشمنت خلاف سوی دی د پوجي عمران خان سره دا اوله تجربه ده چې دوی دا وایي چې را ز فوج لري کولو کې هغه یو کومک کړی دی نو د دې پر فوج باندې کم کدی په اشارو کنایو په طریقہ نو آیا دای به مغه سی سی لکه څنګه چې بیا نواز شریف او آصف زرداری یو وخت کې شو وي چې دوی د فوج به یو خبره نه منو او میثاق جمهوریت کړو نو عمران خان هم بیا د پاره داسي او فوج په اشاره باندې په سیاسي معاملاتو کې دغه مداخله به ونه مني کنه دا تاسو ته ارزش کاری
عمران خان چې کوم دې پتا غلاره باندې کافی حدا پورې تللی دی هغه کافی حدا پورې د دې خبرې چې کوم دې که تو غره هغه د فوج لیډرشپ په سیاست کې د مداخلت بالکل خلاف دی او داسې لکه څنګه چې آصف علي زرداری یا بېنظیر بھٹو صاحب یا که تو غره دغه شانتي نواز شریف یا د پاکستان مسلم لیگ قیادت چې کوم دې دا دی خو یو شی یاره بیا هم زمونږ کېږي لکه چې پولیټیکل انالیست ته زه خبره کوم چې د فوج د سیاسي دغه کې مداخلت چې یا د دوی هغه پولیټیکل مینجمنٹ چې موږ ورته وایو هغه تم داسې دی چې رستم د سیاسي جماعتونو دم پته لګي چې د دوی دغه د ځان سره په کار دی مطلب دا دی چې دا سره کامیابی چې کوم دی بیا حاصل دی شي نو دا وجه ده چې د فوج غیږه چې کوم دی که هر څونه مخالفت وکړي خو د الیکشن په وخت کې مختلف سیاسي جماعتونه چې کوم دی بیا دغه داسې اوټ رائټلی ریجیکټ کینا.
د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د پوځ ویان جنرال بابر افتخار ترمنز د ورستیو بیانونو تبادله پاړه مو له خبريال حسن خان سره د عبدالهی کاکړ مرکه اوریده.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو خو آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې له طالبانو سره په خبرو کې دی ورته په زغرده وایي چې د نجونو د تعلیم له حقه نه تیریږي. هغه سازمان د غوښتنه پرون پر داسې محل کړی چې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو هم له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې پر طالبانو فشار زیات کړي چې د افغان ښځو د زده کړو او د کار حق ومني. طالبان وایي په شرعي چوکاټ کې ښځو ته د کار اجازه ورکوي خو د دې چوکاټ وضاحت نه کوي. طالبان همدارز وایي تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو په اړه پر تګلارې کار ته دوام ورکړی دی. د اسمت څاروان رپورټ.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره په هر راس خبرو کې د نجونو د تعلیم حق د نه معاملې وړ اعلان کړي. دا سازمان وایي زده کړې د بشر یو اساسي حق دی او طالبان مکلف دي چې دا حق ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو اوسنۍ پالیسي له تبعیض ډکه، نامنصفانه او د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې له نړیوالې ټولنې غواړي له طالب مشانو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیم د حق موضوع سره کرښه وګرځوي او طالبان باید بې ځنډه ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو د تیر کال په اگست کې د نجونو ښوونځي بند کړل خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا سره لدی چې ګڼ شمیر افغانانو او همدارس نړیوالو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو د اساسي حق ورکړي خو دوی نه یوازې ښځې له کار کولو منع کړي بلکې نجونې هم نه پرېږدي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. ماریا تورپیکی چې د افغان شزو د حقونو لپاره هلی ځلې کوي وایي د نړیوال ټولنې له لوري فشار مرسته کولای شي چې طالبان د زده کړو په شمول د شزو حقونو ته غاړه کشيږي.
طالبان وایي چې نړیوال باید موږ په رسمیت وپیژني، یعنی دا هغه مهمه موضوع ده، یعنی دا تر ټولو ستر فشار ده ولې طالب اوس هم نه قانع کیږي. تر دې بل غټ فشار نشته ده او بل مهمه مسله ده د یو ضرب لاجل ورته تعین کی. دا خو ډیره بد خبره ده چې ټول نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري. یوازې افغانستان واحد هیواد ده چې میرمنه د ټولنې بالکل غړې نه ګڼي.
د شزو او نجونو د حقونو خلاف د طالبانو اقداماتو ته پکتو ورمورز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی د بشری حقوقو شورا په 15مه غونډه کې وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري لښ پژم ټولګي پورته د نجونو د شونځیو د بندیدو لکبل یو میلیون او یو لک نجونې لزده کړو به برخه شوي دي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال رادیو ته غواګیاست په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېدا. اوس تاسو کولی شئ چې را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ. د دې لپاره یو لار فیسبوک ته، پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی، زالته تبصرې ګورم. تاسو د ټلیفون او د وایبر شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې واورئ او که خبر در سره وینو را سره رابطه وکړئ.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 دوویش یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوا شل دوویش یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوا شل دوویش یولس سلیرویش در سوا پینزه 00 سلور سوا شل دوویش یولس سلیرویش سلور سوا پینزه د وایبر شمیره مودا 00 سلور سوشل او سو دریاو یا شپک سوا او سلویخت سلور سوا شپک نوی. پس سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه پتا مودا مشال راڈیو ترسنگ یه د مشال ریڈیو پر فیسبوک میسنجر هم لکلی پیغام پریخو دیشه.
فیسبوک ته چلاړ شپ نو دلته راته حامد انور بیٹنی لیکلی دی چې پرون پټان کې د یو سیمه د نګ دی ور سره ډبر نومي ګل ته وسلوالو دوه پولیس سرتیری وژل شو دي. پر دوه پولیسو باندې ډزې کړې دي، یو پولیس وژل شوی او یو ژوبل دی. د دین علاوه نعمت پښتون لیکلی دی چې د سرخاب په نهم نمبر سکول کې د ټولو قومونو مشرانو او د ټولنې د استادو ترمنځ یو غونډه شوې ده او یو کمیټه جوړه کړې ده چې هغه به په سرخاب کې د تعلیم لپاره هڅې کوي. د دین علاوه په بنو کې په شمالي وزیرستان کې په لکی مروت کې او په دې ځایونو کې د پکورمه کې د دې بارانونو په باره کې راته خلکو لیکلي دي او ځینو خلکو لیکلي چې په ډیره اسماعیل خان کې باران نه دی شوی، نو هغه ذکر را سره کړی دی. او آفرین خان لیکلي دي چې په سوات کې ځنګلونه سوځېدلي دي، څوک د پښتنې نشته. عابد حسین لیکلي دي چې نن سهار د ملکنډ درګې ګړې عثمان خیلو کې پلار زوی اشتل شوی دی او د ملکنډ ورتیر په غره باندې اوس هم اور بل دی. شاهد الله وزیر لیکلی دی چې په خوست ولایت ګلان کیمپ کې میشت شمالي وزیرستان کډوالو لپرون رئیس په غلام خان زیرو پوینټ باندې احتجاج شروع کړی دی او له حکومت غواړي چې وطن ته دی ستانه کړي. وی په بنو کې هم جرګه روانه ده د شمالي وزیرستان د مشرانو چې هغوی به هم یو لاریون بیا کوي. حکمتیار ترین لیکلی دي چې د پښین په شاوخوا سیمو کې باغونه او په وچېدو دي ځکه چې اوبه هم نشته او وچکالي زیاته شوې ده. عمر بدی لیکلی دي چې په بنو کې باران شوی دی. او ذاکر پښتین لیکلی دي چې د سپین بولدک پر پوله ډیر بد حالت روان دی د افغانانو سره. نورې سنه دي لیکلي. شاعر سټایلی خوزی خیل هم لیکلی دي چې په بنو کې باران شوی دی. سرې سترګې هم لیکلی دي چې په د کورمې په پلوسین کې باران شوی دی. هجرت علی اپریدی لیکلی دی چې نن پر تورخم توله پوله الخدمت فاونډیشن له افغانانو سره د مرستو لپاره د مرستو توکي ویشي. وی په دې کې به داروي خواړه به او توشکونه او څادرونه او دا شیان به هم پکې شامل وي. دا یو څو خبرونه او زه نور خبرونه هم ګورم. تاسو د هارون بچا په غږ سندره واورئ. I'm gonna make it.
گم رام رام غگے گم پل پل روان یم گام گام غگے گم اے پل پل روان یم گام گام غگے
مشال رادیو ته وګیاست. ګوهر علی صاحب لیکلی دی ل چارمنګا چې د باجوړ ځوانانو د اداري فساد پر ضد د سیول کالونی خار مخې ته ل لسو ورځو راهیسې احتجاجي ناسته کړې وه. وی د دې مشر د ځوانانو د ټولنې یو مشر ریحان زیب کوله. وی پرون د ځوانانو مشرتابه او ضلعي چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوې او احتجاج یې پای ته ورسید. اسد سرحدی لیکلی چې په شمالي وزیرستان کې باران شوی دی. ناصر آغا لیکلی دی چې په ژوب کې یو ملا ویلی دی چې د پکنیک پر ځایونو د بندیز ولګیږي چې له دې سره فحاشي خپریږي. حاجی خالد توری لیکلی چې د پاکستان، پنجاب او پښتونخوا په اکثره علاقو کې باران وشو خو په ډېر اسماعیل خان کې نه دی شوی. د دې بارانونو په باره کې مخکې تاسو ته خبر هم څو ورځې مخکې درکړی و چې توپانونه به هم وي او بارانونه به هم وي. د دې بارانونو سلسله به د پاکستان د خیبر پښتونخوا د طبیعي ناورینونو پر ضد د مبارزې ادارې په وینا تر د جون 28 نیټې پورې رواني. یو کس را سره دی او خبرې را ته راوړی دی. ستړي مشه
ډیره مننه ورکه. داود صاحب د کور مینه په اړیکه کې شوایم.
په خیر راغلی داود صاحب. خبر را سره شریک کړي.
دو خبرونه به در سره شریکم پامیر جانا. او اول خبر خو دا ده چې زمونږ بجلی تر نن ورځ پوری نه دی بحال شوی. کورم کې دا زنانه او ته د اوبو ډیر زیات تکلیف پیښ شوی ده او خلک وایي چې
داود صاحب دا بجلی چې دا کم ورځې نه تللې دا تاسو په کورم کې د کم زیي
زه دا مون کورم زی له کوم سادي سه ساتین ورته وایي چې ساتین کلی اوسیدون کم او دا کم نس کم درې ورځې وشوې چې دا ما بل ورځې شاین جان په پروګرام کې هم دا ویلی وو چې دا بجلی نشته او نن ورځې پوری حکومت نه دی بحال کړی او ټول ضلع کورم نشته خو کار چې دا دی مونږ دی نیوز سر خبر
سره بجلی نشته خو که نه لوډ شیډنګ دی
او بالکل بجلی نشته. درې کم به دي توپان دی واجی غورځیدلی دي. هغه حکومت دا دریم موریز دا چې دا نه دی بحال کړی.
صحیح دی.
دویم خبر خدا دے چا بل پارون چې کوم کسان لګیدلی وو پارون بیا سادی بازار کې وا احتجاجان مظاهرات دی حکومت دی پاره وشو تورې جنډي خلکو په لاسو کړی وي چې حالات دی وو کې چې موږ حکومت کې دا جرأت یاد شي چې دا قاتلان زر گرفتار شي چې کور می ته نور ور ونه لګي کدا ونه شي او بیا به دا کور می کې انده شانتي کې الامبلی کېږي او دا شانتي کې خلک به مړ کېږي او حکومت به بیا ور باندې خاموش انده شانتي کې ناس ویل کده اوس ناس ده.
سلام در ډیر مننه. خوشاله اوسه داود صاحب.
سلام علیکم.
آباد اوسه خدای په یو بل قسم را سره د ستړي مشه.
السلام علیکم پامیر سایل صاحب تا او ماشال ریډیو هم کرانه ورو دن کی ته سلام علي ورناس خان وزیر بنو خبريال در سره په لاین خبر درکو
راکه خبر را ته مهرباني وکي.
پامیر سایل صاحب پارین کرکټ میچ وو چې پدا کې هزارو تعداد نرمی خیل مسخیل کې دا کمیټه ول مشر چې کوم دا عبد الوهید مسخیل او دا کې ډیر خلکو ډیر انعامات او ډیر برابرۍ او بل سبای ټیم کې برایي ټیم کې ډیر زبردست باران وشو چې ویلې ندی دا نه روانې شولې او دا بجلی خو نشټوالای دی خو ډور الګ الګ گزارا کوي پدان چې شمسی ها چې وی بجلی وی به ډور گزارا کوي او اوس موسم چې کوم دی موجوده اوس موسم چې کوم دی ز د پریس کلب نه لاړل او په بازار کې روانه موجوده موسم ډېر خپل موسم دی او مازیګر مسپشین که به پته لګیږي چې بیا به تنه منا موسم راځي.
صحیح. او دا د کرکټ میچ دی دا بک خیلو کې شوی؟
دا بالکل بک خیل نرمی خیل مسخیل کې چې کومه دا شوی.
سم ده. ډیر مننه وزیر صاحب. آباد وسی.
مننه مننه.
خوشاله وسی. خدای پامن. د شمالي افغان په الکسندر خو مشال رادیو ته غوږی. السلام پښتونخوا خبرونه دا دل حسین تورې را سره دی. تورې سه په خیر راغلی.
السلام علیکم دل تورې هم د کور مجلې تحصیل علیزاین سلامونه وړاندې کوم.
په خیر راغلی صاحب. وعلیکم السلام. خبر را سره شریک کړئ مهرباني وکړئ.
په بار دا دی چې بیګاب د خوجلی بابا کې د دوو سکوټرو ترمنځ اکسیډن وشو چې درې کسان پکې زخمیون شول او یو شدید زخمی شول. آی پی خبر تا ولی گلو حکمان نه د بغند لیزای او مشرون غختنه وکا چې ریسکو ون ایمبلنس د لیزای سپیټال تا ور کی ولی چې دوی ټلیفونونه وته کولا غوی جواب نه کوور او سی ولو موټر کی ولی گلو هغه ډیر شدید زخمی وو.
صحیح دی سم د ډیر مننه خوشاله اوسې تورې سه
ډیر مننه
آباد اوسې آباد اوسې د ویلې چې د خوجلی بابا د علیزه سیمو اوسیدونکو غوښتنه کړې ده چې د ریسکیو یو یو دوه دوه امبولانسونه د داغې روغتون ته هم ورکړي یو بل قسم را سره دی دا به واخلو ستړي مشه نوم مراته وخی او سیمه هم
السلام علیکم پمیر سایل صاحب تا تا او استاد پروڈیوسر تا او د مشال ډه همکاران او دونکو ته ډېر ډېر سلامونه دي هله رم چروغ جوړ او خوشاله بای بابر افتخار يم د شمالي وزیرستان نه
مننه خوشاله اوسې خبر شریک کړي
بالکل پمیر سایل صاحب پارون نه دلته په شمالي وزیرستان کې د پاکستان په وخت مخسیتان سلور باجی باندې ډېر خبران وشه او خلک ډېر خوشاله او زکه چې د سورو زنه وزیرستان کې د اوبا کلات ولکه خلک
مخسیتان سلور باجی دی یاد کړي
بالکل پاکستان په وخت مخسیتان نه ني سلور باجی باندې ډېر خبران
وشه مخسیتان خو نه یو اخو مازیګری
کو سحر یا مخسیتان نه یو
سهار چې دی یا پښلمی وختي څلور بجې یا سهاري او یا ماخستاني مازیګری ماخستان چې دی هغه خو مخامین ورسته شروع کی
بالکل دا سیدا چې مونږ لکه دا پښتو دا سیدا چې مونږ لکه مختلف زبان کې دا هغه سره استعمالو ورز سایل سے
زه سعید مانه نخښاله اوسه اپاد اوسه خو وختونه د فیاض خان خیشګی په غږ سلام پښتونخوا پای ته رسو
خبری دیوالو نو